پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. د پاکستان د حکومت بیلابیلو سرچینو رسنیو په تیره بیا د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان پریکړه کړې چې په همدې اونۍ کې خپل سفیر یا شارج دافیر بیرته افغانستان ته واستوي. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابله ور وغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم دی له برید روغ ووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج دافیر د بیرته تک پریکړه د هغې نه وروسته شوې چې د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې. که څه هم چې د دواړو بهرنیو چارو وزارتونو په بیانونو کې په د سفیر په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د حکومت سرچینو ویلي چې د امنیتي ملوظاتو په خاطر یې دا خبره پټه ساتلې وه. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې منلې چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د امریکا په الاباما ایالت کې د ډله ییزو ډزو په پایله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اجانس رپورټ ورکړی ډزې د کلیزې په یو جشن کې شوي چې لسګونه نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د بریدګر د هویت او د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پیښه ځایي وخت باندې د شنبې په شپه د ډیویل په ښار کې د نڅاپ یو سټوډیو کې چې د زوکړې جشن پکې جوړ و رامنځته شوه. پولیسو ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. خبرونه مو لنډ توګه باندې واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
کاروان زهر
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگوییم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را یو این اودیسی میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود؟
اکثر مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود؟
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ډي سي ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کې. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کېږي په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنگ سوي یو.
یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولی د پوډری ولی د بوجه مور سره او دا شای نشدې د زینره وایستل ډیر چغې مو په سیو کړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پور ډراما لرو.
زما سره راځه.
نه نه درځه راځه
درځه مخکې شه.
او منګان صاحب ته ما جری پیایي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړ اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې ودروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندیدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د وای ک پر افغانانو د وسنی وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لرسي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
لبد مرغ ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زړه اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور کوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي. نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونه دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړې شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 50 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرو مجبوری مو پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماتې هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در وسه نه دي کړي، پوروړي هم را پسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وایي د دې ولایت ډېر بزګران د مجبوري او بې وزلۍ له امله کوکنار کري، دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي، باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی دپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظه ستړي دي، اوبه یې کښته دي، هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړیو ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قمانداني لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 2 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې 10 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 650 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
په خاطر جلوګیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکار موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 2 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډیروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویل شي. خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی یا بلیډر نه شروع وي، همچنا کېدای شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د زنه شروع یا منشا واخلی.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي، او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي بعضو مخدره موادو توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده، دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح اغبانې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشمیتیاز سوخ نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشمیتیاز سره بدبوئی ولري بعضی وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فس مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، د امکان دی ولري چې ورسره بعضي وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کې یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حالب د فیپ د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلیا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشو میتیازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کمچافین استعمالیږي چې د هغې نه کوم شیان جوړېږي لکه هیروین او میتاډون او مصنوعي ټرامادول او پنتازوسین او داسې نور. دغه چې دي دوی بیا وازو کنسټرکشن دي، یعنی دوی رګونه او همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دغه بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې صاف عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیټ خاندانو خویو لکه هیروین، مورفین، مصنوعي پنتازوسین او ټرامادول، دغه چې دي دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځ ته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یوې بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهاله وي، یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړې به پرېښودی ده، کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړې، مخدره توکي استعمال کړي، کیدای شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو. اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشه یي موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپل د لخلې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې. نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه غمر او خرم او جوړ به کوم برابر به کوم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدل ما په هغه ځای کې مو څنګه هم سای نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو. او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نه چې دی زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. موږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه، خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو، د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کیسه څه ده ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے بوډری چیرې ځې ودرېږه؟
یاره لالا یاره که څنګه وي تخته.
اے بوډری تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
مردار
انسانیت انسان
کتی انسان وای پوڈر بدی نو وحل
مطلب
شفخانی تا دی بیم
ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر ہے مکھا موٹر تو درخیجا
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه ته د ټلویزیون آواز لږ چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګسترګو قومندان سي دا د آواز لږ چکه
دا غډاول څوپی خلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر راځه
نه ده در سره زما
درځه مخکشه
او مونږ نه هم ته ما چیرې پیې
دی حیوانات شفخانه ته دی بیم
څه دی حیوانات
شفخانه ته دی بیم چلته دی علاج وشي د متادینو دی علاج شفخانه دی حیوانات شفخانه و بوله
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بد کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسي
بس دغه سی او بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومانه څه پیژنم.
سونو میګه په کومه اوزه کې ده؟
زما نوم نه دی زده خو دومره خبرې ما چې په شپږم اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګ یې پیژنم.
ښه شپږم اوزه ها؟
بله سی په شپږم اوزه کې.
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
خاصه
شپږمې اوزې ته ولاړ شه. دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانې ته یې راوله چې سرانالۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده.
تر بیا مو پر لویا مهربانه الله سپارو، د خدای پامان.
د زهرو کاروان.